په پیښور کې د ورځې 2 بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دیوبل غړای کې بیا هم زهارون بچا در سره ما په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمایزو موضوعاتو رپورټونه او دوه 19 پروګرامونه قانوني لارې او د رڼا پر لور مو درته راوړي. خبرونه به له بوریوال کاکړ وو.
لمړی د مهم خبرونو سرټکی د پاکستان د کورونی چارو وفاقي وزیر شیخ رشید وایي له افغان طالبانو سره د ډیورنډ پر کرښه د اغزن تار لګولو مسله هوار کړی ده. د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم بنظیر بټو د وژل کېدو نن 14 کاله پوره شو او د ایران عدلی عیسوي بندیانو ته اجازه ورکړې ده چې د کریسمس په مناسبت لس ورځې په خپلو کورونو کې له کورنۍ سره تیر کړي. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان د کورنۍ چارو وفاقي وزیر شیخ رشید وای له افغان طالبانو سره د ډیورنډ پر کرښه د اغزن تار لګولو مسله هوار کړی ده. شیخ رشید دا خبره د دسمبر پر 16 په کراچي کې خبري غونډې ته په وینا کې وکړه. دوی ویل چې افغان طالبانو باور ورکړی چې مزکه به د پاکستان پر ضد کارول ته نه پرېږدي.
فینسنگ کا کام بھی ہم چاہتے ہیں باہمی اشتراک
دی وای چمنگ دا غواړو چې د افغانستان سره په پولا د اغزن تار لګول د افغانستان په اشتراک سره وشي او د افغانستان طالبانو پاکستان ته باور ورکړي چې خپل ځمکه با کله هم د پاکستان په ضد نه کاروي.
طالبان نے بھی ہمیں یہ یقین دلایا کہ ان کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال نہیں ہوگی.
د پاکستان حکومت وای له افغانستان سره یې پر پولا د اغزن تار لګولو 90% کار کړی دی. د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم بنظیر بټو د وژل کېدو نن 14 کاله پوره شو. ټاکل شوی دا چې د هغې ګوند پاکستان پیپلز پارټي یا د ملک په یو شمیر شارونو کې تلین ولمانځي خو مرکزی جلسه به په ګړی خدا بخش کې ترسره کیږي. دې جلسې ته به د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری، د پاکستان پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری او یو شمیر نور مهم سیاستوال ویناوې کوي. بنظیر بټو د 2008 کال د دسمبر پر 18 د راولپنډۍ په لیاقت باغ کې جلسی ورستا پا یو ځانورګي برید او ډزو کې وجل سوی و. تحریک طالبان پاکستان د هغې د وژلو ذمواري منلی و. د پاکستان په سینټ کې د سیفران د قائمه کمیټې مشر سینیټر هلال الرحمن دا وکړی چې د کمیټې د یوې غونډې پر مهال یې د قبایلي ضلعو لپاره د پرمختګ په بجټ کې د 45 ارب روپیو بې قاعدګي لیدلې ده. سینیټر هلال الرحمن بیګا مشال رډی ته وویل چې دا مسله یې د سینټ د چیرمین صادق سنجرانی په وړاندې هم راپورته کړې ده. د زیاته کړه چې له اډیټر جنرال څخه یې د دې بې قاعدګۍ په اړه د فرانزیک پلټنو غوښتنه کړې ده. د سینیټر هلال رحمان په وینا دوی دا معلومول غواړي چې د قبایلي ضلعو دا فنډ چیرې لګېدلې دی. بل پلو د واکمن تحریک انصاف ګوند استازی او په قومي اسمبلۍ کې د قبایلي ضلعو د مسلو د حل لپاره د جوړې کمیټې غړي اقبال اپریدی وایي دوی ته د دې بې قاعدګیو په اړه په ګوته کړل سي چې ذمهوارو ته د جمهور پر ضد کاروایی وسی. د خیبر پښتونخوا په ډیر اسماعیل خان کې 14 د پاکستانی پوځي او عسکر وژلي او درې نورې ټپي کړې دي. چارواکي وایي چې دا 14 د دسمبر پر 16 د ډیر اسماعیل خان د کلاچی تحصیل په روړی سیمه کې هغه مهال سوي چې د پاکستانی پوځ پر یو قافله د سړک پر غاړه شخ بم ورچودلې. د کلاچی ثانی د پولیسو یو چارواکي خانزاده خان مشال رډي ته وویل چې دوی د دې مرګ شوبلي پخلای کوي. د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراساني مشال رډي ته په یو استولي پیغام کې د دې برید زموري منلې ده. د ایران د عدلی لخوا عیسوي بندیانو ته اجازه ورکړل شوې ده چې د کریسمس په مناسبت لس ورځې په خپلو کورونو کې له کورنیو سره تیر کړي. دا د عیسوي اقلیت په اړه د ایران د اسلامي جمهوریت یو نادر عمل ګڼل کیږي. له ایراني عدلی سره تړاو لرونکي میزان آنلاین ویبپاڼې لیکلي چې دا پریکړه د 2020 کال د پایل او کریسمس له عمله سوې ده. ویبپاڼې زیاته کړې چې د ایران د عدلی مشر غلام حسین محسنی ایجاهی په ټول هیواد کې چارواکو ته حکم کړی چې عیسوي بندیانو ته دا ډول رخصتۍ ورکړي، خو څرګندنه ده چې دا لس ورځې به کله پیل سي او څومره بندیان به له دغه فرمان څخه ګټه واخلي. خو میزان آنلاین لیکي چې په دې رخصتۍ کې د ملي امنیت په مقدمو منظمو جرمونو سړي ترشتونو او وسلوالو غلاو او د مرګ سزا سوي کسان نه دي شامل. د ایران عیسویان اکثریت ارمینیان دي چې د جنوري په 16 کریسمس مانځي. عیسویان د ایران د دری اتیا میلیونه آبادی کې نږدې 1% دی. د خبرونو پای
د مشال ریډیو خبرونه مو اوریدل. اوس رپورټونو ته راځو. د پاکستان د کورونا او چارو وزیر شیخ رشید وای له افغانستان سره پر پوله د اغزن تار په حواله له افغان طالبانو سره په ګډه کار کوي. دا هغه رپورټونو له خبرېدو وروسته چې ګواکې هم د روان دسمبر میاشت پر شلمه طالبانو ننګرهار ته څیرمه پر پوله د لګول شوي اغزن تار یوه برخه لرې کړې وه. شیخ رشید پرون د دسمبر پر 26 په کراچۍ کې خبری کانفرنس په وینا کې زیاته کړه چې حکومت یې غواړي له افغانستان سره نه یوازې خپله مرسته وکړي بلکې د نړیوالو کومکونه هم د هغه هواد لپاره جرب کړي. د چارو ځینې شنونکي بیا په دې اند دي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د پولې لانجه زړه او په اسانه د حلېدو نه ده. د نیاز علي رپورټ ورو.
د پاکستان د کورونا چارو مرکزی وزیر شیخ رشید احمد وای د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ډیورنډ په پولا د اغزن تار په حواله د افغان طالبانو سره به په شریکه باندې کار کوي. شیخ رشید پرون د دسمبر په 26 په کراچۍ کې یو خبری کانفرنس کې وویل چې په پولا د اغزن تار لګولو لپاره ډیر کاری کړي او قربانیاں ورکړي او دا به پوره کوي.
فینسینګ کا کام بھی هم چاته ہیں باهمی اشتراک
دی وای چې موږ دا غواړو چې د افغانستان سره په پولا د اغزن تار لګول د افغانستان په تراک سره وشي. موږ په دې کې ډېری قربانیاں ورکړي. د افغانستان د وسنی حالاتو له کبله پاکستان ټوله نړۍ اسلام آباد ته ربللې وه او پاکستان په افغانستان کې د طالبانو حکومت او دولت مرسته کول غواړي. او د افغانستان طالبانو پاکستان ته باور ورکړی چې خپل ځمکه به کله هم د پاکستان په ضد نه کاروي.
طالبان نے بھی ہمیں یہ یقین دلایا کہ ان کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال نہیں ہوگی.
د پاکستان د کورونا چارو وزیر شیخ رشید احمد دا خبری په داسې حال کې کړی دی چې د دسمبر په شلمه داسې خبرونه او راپورونه مخې ته راغلي وو چې په افغانستان کې واکمن طالبانو د پاکستان سره په ننګرهار لالپوره پوله د پاکستان لخوا لګولې شوې اغزن تار لرې کړې وو. او بیا وروسته ځینې مطبوعاتو ویلي وو چې پاکستانی چارواکو ویلي چې افغانستان کې د واکمن طالبانو سره په پوله د اغزن تار په اړه خبري شوې او کومې شخړې چې مخې ته شوې وي هغه هواري کړې شوې دي. شیخ رشید احمد په خپلو خبرو کې دا هم ویل چې نن د دسمبر په 26 به په اسلام آباد کې د افغانستان سره د اغزن تار د تازه شخړې په اړه یو غونډه هم کوي او دا غونډه ډیره مهمه ده.
میټینګ ہے اس ایشو پہ جس کے لیے میں جا رہا ہوں اور جس میں سب لوگ شامل ہوں گے.
پاکستان او افغانستان ترمنځ د ډیورنډ په کرخه پاکستان په کال 2018 د فروری په میاشت کې د اغزن تار غزولو کار پیل کړی وو او پاکستان هغه وخویلی وو چې د افغانستان سره په پولا د ترهګرو او لا قانون خلکو د تګ را تګ د مخنیوي لپاره د اغزن تار لګوي. افغانستان د ډیورن کرخي په نوم دغه پولا په رسمیت نه پیژني خو پاکستان دغه پولی ته نړیوال رسمي حیثیت ورکوي. په دې اړه د نړیوالو اړیکو تعلقاتو او سیاسي چارو پوها د کراچي پوهنتون ډاکټر توصیف احمد خان مشال ریډیو ته وویل چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په پولا د دې مخکې هم جنجالونه مخې ته راغلي او خی هم داسي چې دا مسله زر ختمیدونکې نه ده ځکه چې د دې دواړو هیوادونو ترمنځ د دې پولې په اړه دریځ تر یو بل سره ډېر مختلف دی.
ایک بہت بنیادی اصول ہے دنیا کا.
دی وای چې د نړۍ یو بنیادی اصول دا دی چې دا ډول ستونزې په تر هغه وخت پاتې وي تر څو چې دواړو هیوادونو په اتفاق سره دا سی پولې ونه مني. که یو هیواد ومني او بل نه نو دا د څه وخت لپاره کېدې شي خو د اوږدې مودې لپاره نه. افغانستان اولس او پخوانی حکومتونو څو ځله دا پوله په رسمیت نه ده پیژندلې نو دا خبره ډېر فکر ته اړتیا لري.
په بہت غور و فکر کی ضرورت ہے.
بلخوا په عین وخت کې د دسمبر په 26 د پاکستان په سینټ کې د پیپلز ګوند مشر او د سینټ پخوانی چیرمین میار زربانی په حکومت سختی نیوکه کړې وي او د بهرنو چارو وزیر سخی غوښتنه کړې وه چې د افغانستان طالبانو لخوا د اغزن تار لری کولو په اړه دی پارلیمان سره ټول معلومات شریک کړي. له دې وړاندې د جنوري په میاشت کې شیخ رشید احمد ویلی وو چې د افغانستان سره په پوله د اغزن تار لګولو اتیاونه تر 90% پورې کار پوره کړی شوی دی. د دسمبر په 26 شیخ رشید احمد په خبری کانفرنس کې دا هم ویل چې له ایران سره هم په پوله اغزن تار غزوي خو هغه دا ونه ویل چې تر اوسه د ایران سره په پوله څومره اغزن تار لګولی شوی دی. پاکستان له ایران سره شاوخوا 9.5 کیلومتره پوله لري او پاکستان په دغه پوله کال 2019 د اپریل په میاشت کې کار پیل کړی وو او ویلی وو چې د 2021 کال د اخیری پورې به هم دغه پروژه سر ته ورسیږي. نیاز علي مشال ریډیو کراچۍ.
له 2 میلیونو نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرگونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي.
دوی د ورځې له تازه خبرنو، روانو چارو او مهمو پیښو ځان خبروي.
تاسو هم موږ پر فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او یوټیوب بدرګه کړئ.
پرون د دسمبر پر شپږشتمه د اسماعیل خان د تحصیل کلاچی په روډي سیمه کې د پاکستانی پوسټ پر یو گاڑی د سړک غاړې بمی چاودنه شوې چې پکې یو سرتیری وژل شوی او درې نور ژوبل دي. د سیمې د پولیسو یو چارواکي مشال لړیو ته د دې چاودنې پکې دا وخت مرګ ژوبلې پخلی کړی دی او ویلي دي چې د دوی د لټون عملیات روان دي. تحریک طالبان پاکستان مشال لړیو ته په واستولي پیغام کې د دې حملې ذمہواري منلې ده. اشتیاق مسید رپورټ راکوي.
د ډیرا اسماعیل خان تحصیل کلاچی سیمې روډی کښې 13 ورځ په 26 دسمبر سهار 9 بجې د پاکستانی پوځیانو ګاډی ته د سړک په اوړه خواندي بم ورچاودېدلی دی چې په نتیجې کښې یو پوځي وژل شوی او درې نور پرهرژلی شوي دي. د دغې بمي چاودنې په باره کښې د کلاچی تونی SHO خانزاده خان مشال ریډیو ته وویل.
کلاچی تک کے مرور رسی دارو دیکھ لیا کو آتا پنیار سے آئی ڈی لگا والی وائر بلاسٹ سے پاس جو سفیدار وہ دواس پایون زخمی دی جو اس کوئی سائٹ سوئی دی سارتا پرسن خم بمرا وقت چی ناکتون وطان بسا ہوئی کو تنتیجے کا ونرا سی دی.
دی کلاچی پولیس پخلی پا مطابق پا بامی چودنک شے وجل شوا اس پوہی دی محمد الیاس او پر ہر جلی شوی دی سبیدار فیاض سپوہی پیر محمد او دی سپوہی عزیز پا نمونو پی جاندل شوی دی. او پا کلاچی روڑی سیمک شی پا پاکستانی پوزی گاڑی بنے دی بامی برید زیمواری دی تیری کے طالبون پاکستان ترجمان محمد خوراسانی مشال ریڈیو تا پر رولاجلی و بیان کشی مانلی دو. اشتیاق مسید، مشال ریڈیو، ڈیرا اسماعیل خان.
دا مشال ریڈیو دا
د جنوبی وزیرستان د شک توی ځنې اوسیدونکي وایي پر پاکستانی پوسټ تر بمی برید وروسته امنیتي ځواکونو د دې سیمې شپږ بې ګناه کسان گرفتار کړي دي. د دې ځلې د پولیسو مشر مشال لړیو ته ویلي دی له دې گرفتاریو خبر نه دی او چې معلومات ترلاسه کړي نو بیا به پرې خبره وکړي. ځایي مشران وایي له پوځي چارواکو سره په دغه اړه یوه جرګه هم شوې ده. دوی زیاتوي د سیمې د امن ذمواري د ځایي خلکو نه بلکې د امنیتي ادارو ده. بیا هم د اشتیاق مسید رپورټ اورو.
د سویلی وزیرستان شکتوی سیمه اوسیدین کی ویایی چه در 14 دسمبر بنه پا پاکستانی پوز ده بامی برید ناورستا ده لطون پا ملیات کشه پوز ده سیمه شپیش بپلاوه کسان گرفتار کردی دی. پا دهگی براکشه ده پشتون جغورن غرزنگ شکتوی سیمه مشر همایون توریالی مشال ریڈیو تا وویل.
دا یوا و تا مر شدیل تا دمکا شایوا نو یغنا دیتا یو ده سکول تیچر و دو کسان وی اید آغاز غشتی وی چه تو سروش استای ته امداد در سرکانو چه اوی را غلی وی پده من شده مکار شوی و آغا کسونی پا موقع والی دی پا مخ فوج رو غلی دی دری کسانی دی کراچخیل نو خستی دی بگونا و دری کسانی میرالی کم و را تا مزدیری که گلاس افتی و خستل و کشل آغا غریبونی هانی نیولی دی وڑی دی.
دی شک توی سیمه یو مشر ملک سید انور دی گرفتار شوی کسانی پا باراک شد دی پوزی چارواکیو سرا دی شوی جرگه حال مشال ریڈیو تا پا دارانگ بیاناوی.
چکیم دی ون اف اف کارنل دای کارنل عمر یخ سره ملاو شول مجلس مې ور سره وک او بیا د پیرا ایریا چې د کیم ایوا رودریم یغه ول جرګار غشتي و. یو خبره دا وکړه چې را مزید چې کیم خلک انوال دی مثال په طالبون کې دي نو دغه خلک نه توس د برات اعلان وک آکی کستای کپدانه ورستی چې مشته داسې انفارمیشن ملاو شول نو بل سټیپ د مش دادای چې مشو بیا غ خلک کورینه ډنګاوی او د دغه چې کیم بچون وی دوه ویلج بدر کاوی ا مخ خپل ذاتی خیال دادای چې چونکی مشه دغه شی زموور نه چې مش امن ورته جوړ خو کا چیرته عام خلک د تکلیف بار بار وها دا د سرچ اپریشن په نوم یا به ګونا خلک نیول چې درې میاشتې 15 میاشتې نه بعد یي چیرې سوري د سړی د روخله دا خو به ګونا دی مو خپل بیا ایریا خلک ته مې سجشن دی نو موږ د وطن ورته خوشحالي چې کله امن روشي به موږ ورشي.
مشال ریډیو چې د سویلی وزیرستان پولیسو مشر خانزیب مومن سره په شکتوی سیمه کې د شپږ کسانو د گرفتاری په باراکشه تماس ونیولې. هغه وویل چې د دغې گرفتاری نه زه خبر نه یم خو د سویلی وزیرستان مرستیال کمشنر فرحان خان ویایي چې د شک سیما په قطبی وزیرستان کې میش د پوځي چارواکیو د ولکې لوندې دو او دغه پوځ د سویلی وزیرستان شکتوی سیمه کې گرفتار شوی کسانو په باراک شه د سویلی وزیرستان انتظامیه خبره کړی نه دو
فیشلی دا کیسه فی الحال دا غزي مشرانو او د یونټ خپلو کې روانه ده چونکی اپریشنلی دا یونټ دیم نورث سره نو زموږ بریګیډ زندر هم ناراضي
د خوفیه ادارې یو چارواکی د نوم نوښولو په لاوج مشال ریډیو ته ویلي دي چې په 14 دسمبر په شکتوی سیمه کې پوځي سرتیریو ته بامی چاودنه ورشوي وه چې په نتیجه کې یې حوالدار حیات الله سخت پر ارجلای شوی و د دغې بامی چاودنې ذمہواري د تحریک طالبان پاکستان ترجمان محمد خراسانی په یو جاری کړی شوی بیان کې منلی و اشتیاق ماسید مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنا ہو دا ما خام تر شپگو
مشال ریڈیو دوردن کو پا جنوبی ایسیا کی در طرح گرائے پی خو پاڑا معلوماتی پا پانا ساؤت ایشیا ٹرریزم پورٹل وائی پا دوزر او یوی زیدیس کال کی پا پاکستان کی 285 وصلوال بدون شیوی چی پا کلزگون کسانو تا مرگ جوب لاوختی دا لدی حملو تر ټولو زیات هغه په بلوچستان کې شوی دی و پانا زیاتوی پا دی حملو کی دا ولسی وگڑو پا گڑون امنیتی سر دیو تو هم مرگ جوب لا اوخت دا د حملو زی موارد بلا بلو وسلوالو ډلو منلی دی دا او ځین نور معلومات د ګلیاس په رپورت کې چې د 2021 سیدیس په وګدو کې په پاکستان کې شو امنیتی پیښته پکې کتنه شوې ده
په پاکستان کې په 2021 کال کې یو شمیر امنیتی پیښو کې ګڼ ولسی کسانو ته مرګ جوړه واوخته د سویلي ایشیا د ترهګری پیښو سارنې ویبپاڼې ساوت ایشیا ټیروریزم پورټل له شمیرو سره سم د 2021 کال د دسمبر 26 پورې په پاکستان کې 268 امنیتی پیښې ریکارډ شوې چې پکې بمی چاودنې او ځانمرګي بریدونه هم شامل دي د ادارې تر مخه د ترهګری بیلابیلو پیښو کې 6.5 کسان وژل شوي دي په دې کې 211 ولسی وګړي 215 امنیتی سرتیری او 244 ترهګر وژل شوي دي په دې کې زیاتره امنیتی پیښې په بلوچستان کې شوې دي په 2021 کال په پاکستان کې امنیتی پیښو پیل هغه مهال شوې کله چې د جنوري پر 3 منیټه وسلوالو په مچ سیمه کې 11,000 کانکینتونکو په ډزو ویشتل د دې پیښې ذمہواري داعش وسلوالو ډلې منلې و د فروری میاشت په 28 منیټه په قبایلی ضلع شمالي بودستان کې وسلوالو څلور خزینه کارکونکي وژلوي د مارچ په 14 د بلوچستان په چمن خار کې په یو بمی چاودنې کې د یو ماشوم په ګډون 3 کسان وژل شوي او 14 نور ژوبل شوي ول د دې پیښې ذمہواري تحریک طالبان پاکستان منلې و د اپریل په 28 د بلوچستان په مرکز کوټه کې سرینا هوټل په پارکینګ کې یو چاودنې کې یو پولیس په ګډون 15 تنه وژل شوي ول په دې چاودنې کې 12 نور کسان ژوبل شوي هم ول دا چاودنه په داسې مهال شوي و چې په پاکستان کې د چین سفیر د کوټې په دورې وو او په همدې هوټل کې اوسېدلو خو د چاودنې پر وخت هغه په هوټل کې موجود نه و د مې په 28 د بلوچستان په سرحدي خار چمن کې په یو چاودنه کې 3 تنه وژل شوي او 14 نور ژوبل شوي ول چاودنه د جمعې تر لمانځه وروسته په داسې مهال شوی و چې له فلسطینیانو سره د یووالي لپاره د جمعې علما اسلام ګوند په لویانو لاریون له مرغۍ بازار تیرېدو د جون پر 28 د پنجاب په لاهور خار کې په یو چاودنه کې لګتل لګ درې کسان وژل شول او 12 نور ژوبل شوي ول دا چاودنه په جوهر ټاون سیمه کې شوی و او د پولیسو په وینا پیخه د جماعت الدعوه ډلې د مشر حافظ محمد سعید لکور سره نږدې شوی و حافظ محمد سعید د ترهګری تمویل په تور بندي دي د ترهګری مخنیوي او عدالت په 2006 کال کې نوموړي ته د 11 کلونو د بند سزا اورولې و په پاکستان کې جماعت الدعوه ډله تر بندیز لاندې ده د جولای په 14 د خیبر پختونخوا په برکوستان ضلع کې کندې ته د یو بس پریوتو او بیا پکې د چاودنې په پیښه کې د نهو چینایي وګړو په ګډون 12 کسان وژل شوي ول د چین د بهرنیو چارو وزارت پیښه یو برید بللې وو کوهستان کې چینایي انجینران د تاسو بند له اوبو څخه د برېښنا جوړولو په پروژو کار کوي دا پروژه د چین پاکستان د اقتصادي لار د پروژو برخه ده چې پکې چین د اربونو ډالرو پانګونه کړې ده د اګست پر 9 د بلوچستان مرکز کوټه کې په دوه جلا جلا چاودنو کې دوه پولیس والا وژل شول او 13 نور کسان ژوبل شول د پولیسو مشر ویلي وو چې دا یو ریموټ کنټرول برید وو او هدف یې پولیس والا وو دغه چاودنو ذمہواري له پاکستان خپلواکي غوښتونکو ډلې بلوچ لیبریشن آرمی منلې وه د اګست په 14 د بلوچستان په لورلای ضلع کې په یو وسلوال برید کې د فوج یو سرتیری وژل شوی او دوه نور ژوبل شول هم د اگست په 14 په کراچۍ کې په موټر د لاسي بم برید کې د خیبر پختونخوا د سواد یوې کورنۍ 14 غړي وژل شول او اته نور یې ژوبل کړل. د دې پیښې ذمہواري چا نه ومنلي. د اگست پر شلمه د بلوچستان په زیارت سیمه کې یوې چاودنه کې د لیوي ځواک درې عسکر وژل شوي ول. بلوچ بلتن غوښتون کې وسلوالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمي د دې پیښې ذمہواري منلې وه. د اگست پر شلمه د بلوچستان په ساحلي سیمه گوادر کې په یو ځان مرګ برید کې لږ تر لږه دوه ماشومان وژل شوي او درې نور کسان ټپیان شوي ول. چارواکو ویلي چې د برید نخه چینایي انجینران ول. د چین سفارتخانه د اگست پر شلمه په یو بیان کې به ویل چې په گوادر کې تر سره شوي برید کې یو چینایي انجینر هم ژوبل شوی وو. د سپتمبر پر 15 د بلوچستان کوټه خار لری سونا خان سیمه کې په یوزان مرګ برید کې د اف سی زواک درې عسكر وژل شوی ول. د سپتمبر پر 16 د بلوچستان د کیچ ځلې په بلیدا سیمه کې بمی چاودنی دوه سرحدي عسكر وژلي وو. د اکتوبر پر 28 د بلوچستان په مستون سیمه کې د امنیتي ځواکونو عملیاتو کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې نه مشکوک غړي وژل شوی وو. د نومبر پر 13 د بلوچستان کوټه په نوي کلی کې بمی چاودنه کې لږ تر لږه و کسان وژل شوی ول. په همدا غورس په باجوړ قبایلی ضلع کې دوه امنیتي سرتیري د سړک غاړې بمی چاودنه کې وژل شوی وو. د دسمبر پر 8 د بلوچستان په پنجګور سیمه کې د 15 کسانو مړی او بیا د دسمبر پر 28 په ژوب کې د 4 نورو کسانو مړی موندل شوی ول.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د پاکستان سینټ لپاره د سفران کمیټې چیرمن سینټر هلال الرحمن دا وکړي چې د قبایلی ضلع د پرمختګ لپاره په منظور شوی حکومتي بجټ کې درغلی شوې ده. نوموړي د سینټ له چیرمن صادق سنجرانی سره دغه مسله شریکه کړې او لږه غوښتي چې رڼې پلټنې وکړي. هلال الرحمن د دسمبر پر 26 مشالې ته ویلي د سفران کمیټې پر وروستۍ غونډه کې د قبایلی ضلع د بجټ حساب کتاب کاوه چې دغه غبن ورته ښکاره شو. وفاقی حکومت روان کال په کامی بودیجه کې د قبایلی ضلع د پرمختګ لپاره 8 ارب روپۍ بل کړې وې. بل پلو په کامی سملای کې د واکمن تحریک انصاف ګوند ځینې غړي وایي د قبایلی ضلع په بودیجه کې د شوې درغلۍ په اړه د دقیق معلومات ورکړل شي چې دوی په اړه کاروایی وکړي. تفصیل سراج ظهیر راکوي.
اسلام آباد کې د دسمبر په 26 د سینټ لپاره د سفران قائمه کمیټې چیرمن سینیټر هلال الرحمن اوی درې ورځې وړاندې دوی د قائمه کمیټې په غونډه کې د خیبر پښتونخوا حکومتي او د اکاونټ جنرال د دفتر چارواکي را غوښتي وو چې د قبایلی ضلعو په ترقیاتي کارونو لګیدلي فنډونه ورته وخایي او حساب کتاب وشي. په کومه چې معلومه شوه د قبایلی ضلعو د بجټ په 8 ارب روپو کې 15 ارب روپۍ غیب شوي. د نوموړي په خبر لدی روستي دا مسله د سینټ د چیرمن صادق سنجرانی په وړاندې راپورته کړه چې د دې غبندي فرانسیک پلټنې وکړې شي.
دا کوم چې زه پرون ولاړم هاوس کې نو دا منیسټر ویلې چې موږ فاټي د پر دومره پیسې ورکړې دي او دا شوي دي کافي. مطلب اکثر هاوس کې خودوی غلط بیانیو کې به هاوس ډیر ممران ته پته نه خوځه چې هغه زه لوکل هم نو ما ته پته ده چې څومره ډیولپمنت وکړي پیسې لګېدلې او څومره نه دي لګېدلې. نو اوس هغه کې دا ده چې دا 45 روپو موږ اډیټر جن نل نغواړو چې یو اډیټر جنرال اکاؤنٹ چې کوم دی دا چې صرف دغه کار دی چې هغه یو ډیټیل فارنزیک اډیټ چې جمع کی پارلیمنت کې نو پته وقوم ته ولګي چې یاره د فاټا پیسې چرته تللی او چا استعمال کړي کم ډیولپمنٹ سکیم اگینست دغه ریلیزز شوی دي. زیات تر سکیمز به د سی چې هغه د فاټي سکیمز نه دي.
مشال ریډیو چې په دې خبره چې غنی د قبایلی ضلعو په بجټ کې درغلی یا غبن شوی د واکمن ګوند تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړي او د سفران لپاره د پارلماني سیکرټري اقبال افریدی نو پوښتل نو هغه وی دوی ته دې په ګوته کړی چې کوم ځای درغلی یا غبن شوی نو حکومت به یې پر ضد اقدامات وکړي.
بل فرض یو سینیټر یا د سټینډنګ کمیټه چې کوم د چیرمن دې دا یو ثبوت وروړي په هغه واضح چې کوندې پاغه کې د کرپشن یا داغه د فاټا فند په کی پی کې لګیدلې وي نو موږ به دای اپریشیټم کوو د مرسته به کوو کنه تشیل زمونه لګی تش صرف حکومت تور لګی خو زویم چې یو مشترک اجلاس ته پکار دی چې د سپران سټینډینګ کمیټې د سینټ او د سپران سټینډینګ کمیټې د قومي اسمبلی دا د مشترک اجلاس رغواړي او پاغه کې د واضح کی چې موږ هم پاغه کې د ملګری شو چې داغه بن پکوم کې شوه دي. تاسو ګورئ د دوی نه زیات مخالفت او د دې خلاف موږ روزو.
په کال 2013 کې د مئی په 24مه نیټه د 25م آئینی ترمیمی بل په منظوري دو وفاقي حکومت قبایلی سیمې په خیبر پختونخوا ورګډي کړې وي او په دغه موقع یې ویلي و چې د قبایلی ضلعو نه به تر د راتلونکي 500 کالو پورې هیڅ ټیکس نه اخیستل کیږي او دا رنګ به ورته تر د لسو کالو پورې هر کال د این ایف سی یا مالیاتي کمیشن ایوارډ په مد کې 100 ارب روپۍ ورکول کیږي.
دا مشال ریډیو دا
نن د دسمبر 20 د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم او د پاکستان پیپلز ګوند د پخوانی مشر بنظیر بوټو 44 تلین دی. هغه د 2001 زیږدیز کال په همیاد نیټه د راولپنډۍ په لیاقت باغ کې د یوې جلسې پر مهال په یو ځانمرګي برید او وروسته د ډزو په یوه پیښه کې وژل شوی و. د پیپلز ګوند مشران او غړي هر کال د نوموړي تلین په عقیدت او احترام لمانځي. زمون خبريال شانواز ترګزی د دې ګوند د سېنټر ترڅنګ د پیپلز سټوډنټس یونین له پخوانی غړي سره خبرې کړې دي او دا رپورت یې جوړ کړی دی.
د بینظیر بوټو د مرګ پورس د پاکستان په بیلابیلو خاورونو کې د پیپلز ګوند پلویان غونډې کوي. ولې تر ټولو غټه غونډه د بینظیر بوټو په خپل پلرین ټاټوبي سن صوبه کې کیږي. د دسمبر په 26مه سن ته د پیپلز ګوند یو سېنېټر بهرمن تنګي ورسېدل. د بهرمن تنګي خپل مشر ورور بشیر تنګي اډوکیټ هم د بینظیر بوټو سره 44 کال وړاندې په دغه 14 کې مړ وو.
هغه په پارلیمان کې دنه په ډیموکراټیک پروسس یقین لرو. هغه غوښتل چې په کنسنسس باندې د پارلیمان توقیر چکم دی چې عوام ته دا پته لګي چې په دې کې زمونږ د مستقبل فیصلې کیږي او په دې کې زمونږ د بچو او د پاکستان د فیصلې کیږي.
بے نظیر بوټو په جون 1953 کې په کراچۍ کې پیدا شو. زده کړې په کراچۍ او لندن کې کړې وي. ولې 1980 کې پلار ذوالفقار علی بوټو د هغه وخت پوځي مشر ضیاء الحق لخوا د وزیر اعظم د څوکۍ نه په زور کوزه کړې شو. په ذوالفقار علی بوټو د یو تن په وژنه کې د مرستې کولو یو رپورټ درجو او هم دغه رپورټ په بنیاد د پاکستان ستر عدالت ذوالفقار علی بوټو ته د مرګ سزا واوروله چې د اپریل په میاشت 1981 کې پانسی کړې شو. نو تر هغه وروسته د پیپلز ګوند مشرانه او سیاسي حالې ځلې بینظیر بوټو په خپلو لاسو کې واخیستلې. بینظیر بوټو په کال 1994 تر شپږ اتیایم پورې لندن کې جلا وطن و. ولې کله چې پاکستان ته واپس شو نو په 1988 کې د اگست په میاشت کې پخوانی صدر او پوځي مشر جنرال ضیاء الحق د هلیکاپټر په حادثه کې مړ شو او تر هغه وروسته پاکستان کې جمهوریت بحال شو. په اول وار بینظیر بوټو د دسمبر په میاشت 1988 کې د پاکستان وزیر اعظم منتخب شو. بینظیر بوټو د اسلامي هیوادونو تر ټولو اولنۍ زنانه وزیر اعظم وه. خو دوه کاله پسې حکومت د درغلیو په مبینه تورنو ختم کړی شو. یو وار بیا په اکتوبر 1993 کې وزیر اعظم منتخب شو خو حکومت یو وار بیا په دسمبر 1996 کې ختم کړی شوی. د پیپلز ګوند د کونکو تنظیم پیپلز سټوډنټ فیډریشن یو پخوانی مشر او خبریال بغزادی او سبزی د بینظیر بوټو سره د هغې د وزیر اعظم نه وړاندې او بیا وروسته څو وار لیدلی و.
ملاو شو مخابق شو بلته نو هغه مانه تپوسو کو بغزادی صاحب آپ کہاں ہوتے ہیں آپ کو تو بالکل نظر نہیں آتے. 1987 او بیا پن 1992 کې زما دویم ملاقات د هغه سره بل مشافه خو هغه ته هغه زما نوم هم یادو او ور سره زما چهرا او پیژنګلو دا مطلب دی چې دا هغه ته یادو.
بینظیر بوټو په کال 1999 کې د پاکستان نه دوبۍ او بیا لندن ته لاړو چې پاکستان کې قربانۍ د مبینه مالی درغلی او ډېر مقدمه هم روان وي او ځینو کې ورته د دې د موجودګۍ نه بغیر سزاګان هم اورول شوی وي. په کال 2001 کې د 13 اکتوبر پاکستان ته راغلی و چې ګینه هغه د 2008 کې په عامو انتخاباتو کې خپل ګوند په حکومت کې راولي او انتخابي مهمونه شروع کړي. خو د دسمبر په 20مه په لیاقت باغ راولپنډۍ کې په یو بمی چاودنه کې وژل شو. د بینظیر بوټو زوی بلاول بوټو زرداری چې دا وخت د پاکستان پیپلز ګوند چیرمن او د قومي سیملې غړی دی موده وړاندې د جیو ټی وی په یو پروګرام کې د بینظیر بوټو د ژوند په سیاسي او کورنۍ حالاتو ځینې خبرې کړې وې. دا وای ټول ژوند هغه مونږ ته خودنه کړې و چې څنګه به یو ښه انسان جوړیږي څنګه به ژوند کوي. هغه که سیاست کې و د ملک اولنۍ زنانه وزیر اعظم و. شاید هغه خپل بچو ته دومره وخت نشو ورکولی خو په سکول کې به یو هم داسې د پلار او استاد غونډه نه وي چې بینظیر بوټو به نه ورغلی. د پیپلز ګوند پلویان په ټول ملک کې هر کال د بینظیر بوټو د مرګ ورځ د دسمبر په 20مه ولې د هغې د پلار ذوالفقار علی بوټو د مرګ ورځ د اپریل په 4مه مانځي او په دغه ورځ تر ټولو غټې غونډې په سن صوبه کې کیږي چې خلک بیا د پلار او لور قبرونو ته دوال خامخا ورځي. شانواز ترکزی مشال ریډیو پېښور.
دا مشال ریډیو دا
په پیښور کې د ورځې 2:30 بجې د دې وشوې اوریدونکو د خبرونو لنډیز به له بوریوال کاکړه وور.
د پاکستان د کورنی چارو وفاقي وزیر شیخ رشید ویلی چې له افغان طالبانو سره د ډیورنډ پر کرښه د اغزن تار لګولو مسله هواره کړې ده. شیخ رشید دا خبره د دسمبر پر 18 په کراچي کې خبري غونډه تکړه ده. هغه ویلی افغان طالبان باور وکړي چې مزکه بیا د پاکستان پر ضد نه کاریږي. د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم بنظیر بټو د وژل کېدو نن 14 کاله پوره سو. ټاکل شوی دا چې د هغې ګوند پاکستان پیپلز پارټۍ یا د ملک په یو شمیر ښارونو کې تلین ولمانځي، خو مرکزي جلسه به په ګړی خدا بخش کې ترسره کیږي. بنظیر بټو د 2008 کال د دسمبر پر 18 نیټه د راولپنډۍ په لیاقت باغ کې تر جلسې وروسته په یو ځانمرګي برید او ډزو کې وژل شوی و. تیریک طالبان پاکستان د هغې د وژلو ذمواري منلې وه. د پاکستان په سینټ کې د سیفران د قائمه کمیټې مشر سینیټر هلال رحمان دا وکړي چې د کمیټې د یوې غونډې پر مهال یې د قبایلي ضلعو لپاره د پرمختګ په مالی بجټ کې د 45 ارب روپیو بې قاعدګي لیدلې ده. سینیټر هلال رحمان بیګا مشال رېډي تول چې دا مسله یې د سینټ د چیرمین صادق سنجرانی په وړاندې راپورته کړې ده. د خیبر پښتونخوا په ډیر اسماعیل خان کې 14 د پاکستانی پاوز یو عسكر وژلې او درې نورې ټپي کړې دي. چارواکي وایي چې دا 14 د دسمبر پر 18 د ډیر اسماعیل خان د کلاچی تحصیل په روړی سیمه کې سوي ده. تیریک طالبان پاکستان یې ذمواري منلې ده. او ټاکل شوی دا چې د ایران د اټومي تړون د بحالۍ لپاره خبرې اترې نن په ویانا کې پیل سي. د چین، برتانیا، فرانس، جرمني او روس ډیپلوماټان په دې خبرو اترو کې له ایران سره مخامخ خبرې کوي، خو امریکا پکې په غیر مستقیمه توګه برخه اخیستې ده.
مشال لړی دوردونکو اوس قانوني لارې 19 پروګرام درته ورو د خبرونه بوریوال کاکړ جوړوي.
اوریدونکو سلامونه او ستړي مسه. تاسو د مشال رادیو 19 خبرونه قانوني لاري اوري او زه بوريوال کاکړمو د کوربا په هیڅ سرکلای کوم. د دې اونۍ په خبرونه کې پر دې لڅېډونکو او قانون پهانو سره خبرې کوو چې په خیبر پښتونخوا کې د تماکو پر کېدونکو فصل د ملکیت قانوني واک ولې لو وفاق سره دی. په دې موضوع د ځان پوهولو لپاره د تماکو فصل له پوهانو سره دا سیډو چې دا فصل د خیبر پښتونخوا په کومو برخو کې کیږي، څو قسمونه لري او د څه لپاره استعمالیږي، خیبر پښتونخوا د کال په څومره مقدار تماکو پیدا کوي، د تماکو فصل چې تیار سي نو بیا د خرڅولو طریقې کار څه دی. په خیبر پښتونخوا کې بشمیر نور فصلونه هم کیږي، خو د تماکو د فصل د قیمت ټاکلو چاري د کروندګرو په واک کې دی او کنه. آیا کروندګرو ته له قانون سره سم ګټه رسیږي او کڅنګ؟ دا اولدی سره د تړلو نورو پښتنو جواب اوریدو ته د خبرونې تر پای را سره اوسئ. د پښتنو د وطن خاوره یو داسې ځانګړنه لري چې د زراعت پوهانو په وینا په دې خاوره کې شاوخوا هر فصل کیږي. په دې لړ کې د خیبر پښتونخوا زیاتره برخې د کروندې لپاره د اوبو له نشټوالي یا کمی سره مخامخ نه دي، خو د دې صوبې د یو شمیر سیمو مشهور پیداوار تماکو دي. اوس پښتنه دا ده چې دا فصل د خیبر پښتونخوا صوبې په کومو سیمو کې کرل کیږي او کومه سیمه تر نورو هغو زیات پیداوار لري. په پاکستان کې د تماکو کروندګرو د اتحادیې مشر لیاقت یوسفزی په دې اړه وایي:
بنیادی طور د تماکو فصل چې دی دا د ثوابه په ضلع کې تقریبا په 75% په ثوابه کې کیږي، بیا ور پسې 45% په مردان کې کیږي، دا تو نواله 300% پورې دا 400% کې کیږي، او باقی په مانسیرا، بونیر، د ملکان په سلګو علاقو کې، د نوخار په بدریو یونین کونسلو کې تقریبا 9 یا 10% په هغه کې کیږي. نو بنیادی طور چې دا فصل کیږي دا هم په دغه متعلقه ضلعو کې د ثوابه مردان، 400%، بونیر، مانسیرا، ملکان او نوخار کې دی وخت پیدا کیږي.
د خیبر پښتونخوا په کوم سیمو کې چې د تنباکو فصل کیږي هغه د نورو هغو پرتله تودي او هواري دي. لیاقت یوسفزی څخه مې وپوښتل چې دا فصل کله کرل کیږي او په څومره وخت کې رسیږي. هغه وویل:
تماکو داسې فصل دی چې د دې لپاره لومبی کم د نرسری آغاز کېږي د پکل چې مونږ ته پښتو کې وایو بوزغنی چې ولې مونږ اچو نو دا اوس د دسمبر د شلم تاریخ نه چې کم دنه دا شروع شوی دی خلک چې کم دنه د روان کال د فصل لپاره چې کم نرسری جوړولی یا پکل چوړي یا بوزغنی جوړولی نو هغه د اوس نه کار شروع شوی دی بیا د مارچ په لومبی هفته کې او د فروری په اخیري هفته کې دا واپس مکو کې بیا کری باقاعده په پټي کې کری او مارچ اپریل مئی دا چې کم دنه په پټي کې دا فصل دی بیا د دې چې کم دنه د پټو سیزن شروع شي یعنی د دې چې کم ویلوډیشن کیږي یا د پټو کې دا پخې کی نو د جون جولای او تر اگست میاشتې پورې دا پټه کې بیا چې کم دنه تیاری کی د پټي ناراضي او پټه کې سروځ ته رہی نو دا څه کتا سو وګوره تر ستمبر میاش پنځلسمه پورې د دې بیا پرچیزس کیږي نو دا تقریبا د نهو میاشتو پسا دی
اوس پښتنه دا ده چې تماکو څو قسمونه لري او دا فصل د کوم مقصدونو لپاره استعمالیږي لیاقت یوزبزی وای تماکو اسی ډیر قسمونه لري خو په بنیادی توګه په دوو لوی قسمونو ویشل شوی او د یو شمیر مقصدونو لپاره استعمالیږي
یو تمه ډبلیو پی وای وایټ پټا ټوبکو چې هغه تماکو چې هغه کم در په نسوار بیړه یا په نورو سيزونو کې لګي هغه ته موږ په خپل جبه کې ملکه تماکو وایو او دریم نمبر هغه تماکو چې کوم په شرکت کې استعمالیږي چې هغه ته په ساده جبه کې ورجینیا تماکو وایي یا په دغه فلو کې اور ورجینیا اف سی وی تماکو وته وایي نو بنیادی طور د تماکو د دوه قسم دي یو ډبلیو پی او یو اف سی وی
لیاقت یوزبزی وای په پاکستان کې چې څومره تماکو کیږي هغه ټول په خیبر پښتونخوا کې پیدا کیږي له نوموړي مې وپوښتل چې د دې فصل مجموعي کلنۍ پیداوار څومره دی نو هغه وویل
د یوې اندازې مطابق دلته کې د 2 کروڑ نوالې تر 2 کروڑ کیلوګرامه پورې تماکو سالانه چې کم دنه دا پیدا کیږي په خیبر پښتونخوا کې لکه یو خود زمیدار د پاره د تماکو آمدن دی چې زمیدار نه تماکو په کم قیمت اخستی شي نو د زمیدار ته چې کم پیسې ملاویږي د سګنی کال د ریټ مطابق نو د یوې اندازې مطابق دا د شپاره سنواله تر 300 روپو پورې زمنګا کاشکار چې کوم تماکو کوي نه غي ته چې کوم دنه د دینه رقم یا پیسې می دا ویږي
تماکو یو داسې فصل دی چې د کروندګرو ترڅنګ ورڅخه صوبایي حکومت مرکزی حکومت او نړیوالی کمپنۍ هم ګټه ترلاسه کوي لیاقت یوسفزای وای تر کروندګرو زیاته ګټه حکومتونه او نړیوالی کمپنۍ اخلي
بنیادی طور خو څنګه تاسو ته تماکو نه دمه نه خبرو کړه او ما ته وایي چې زمیدار او ته په دې ټول فصل کې د شپاره سنواله تر 300 روپو پورې ملاویږي خو بنیادی طور مرکزی حکومت ته خبرو کوم نه د تماکو د سرګټو نه مرکزی حکومت ته د یو کال د یو سل دیرش او د یو سل سلویخ تر پورې رقم غي ته ملاویږي دا چې تماکو چې کومه ملټی نېشنل کمپنی د لکوامي یا کی کمپنی د ریکم په ارګونو په پاره کې ته کې صوبایي حکومت هم د ټوبې کوسس یا ټوبېکو ډیولپمنټ سیسټم چې تاسو وایي په هغه باندې پرمدن کیږي
د تماکو کروندګرو په وار وار د خپل ستونزو د هواري لپاره احتجاجونه کړي او پر وفاق د فشار اچولو لپاره د خیبر پښتونخوا له صوبایي اسمبلی څخه قرارداد هم منزور کړي دي د تماکو کروندګرو د اتحادی مشر لیاقت یوسفزای وای له دوی سره د بی انصافی مخنیوي لپاره باید په اساسي قانون کې بدلون وسی
دا ډیر د بدقسمتۍ خبر ده چې تماکو د موږ یو فصل دی موږ په خپل ځمکو په خپل پټو کې کرو د زمیدارۍ په طریقې کرو خو چې دا یو قیمتي فصل دی نغداور فصل دی نو دا زموږ نه مرکز چې کم دنه په قبضه کې اغستر او باندې وته دا جوړ کړل چې دا د ماینر کراپ په درجه کې په نارکاټس کې چولې دي او دی وخت کې دا د مرکزی حکومت د نېشنل فوډ سکیورټي چې کوم وزارت ته دا غي د لاندې پاکستان ټوبې کو بوټ کار کوي په تور د ریګولیټری اتارټي نو دی وخت کې دا قبضه چې دا پاکستان ټوبې کو بوټ سره ده او زموږ زمیدارو په شریک باندې زموږ د صوبایي سملا په دی ولا باندې قرارداد هم تیر سیشن کې منظور شوی دی چې تماکو له فصل درجه ورکی او چې فصل درجه کله دی ته بلاو شي اتوماتیک پر دې اختیار چې دی د صوبایي حکومت ته یا پښتونخوا ته بلاو شي
د پاکستان د اساسي قانون لمخې تماکو د فصلونو په برخه کې نه بلکې د صنعت په برخه کې اچول شوی دی د پښتونخوا پر وسایلو نظر لرونکي ډاکټر سید عالم مسجد څخه مې پوښتل چې د دې وجه څه ده نو هغه ویل تماکو یو داسې فصل دی چې ډيري او نغد پیسې جوړوي نو ځکه پرې د د پوینا وفاق د عین لاري قبضه کړی دا
اولنی مرشله کې د کامرس اند انډستری تور کو یعنی دا د صنعت ایسا کړه صنعت او تجارت دغه منستری سایټل او بیا د 3M انکم داسې وساتل تر نه پر داسې انکم وساتل د دې نقصان دا و شو چکم د پنو علاقې دا د تماکو اچ د سوارو د پر استعمالي هغه قسم پیدا کوي چکم سوابه ده نوخار ده پیخور ده مردان ده چرسده ده او دس خاکور ده ملکن سه برخه ده دا دا فلو کیورد ورجینیا توبیکو جوڑوی چه آغا ده گولیف و مارون و ده طول بیکلی سکرتون ده پارا پکاری ده سی نو دا دا ده وجه نتوان داو شو چه یو خود کارخانه پا پختونخوا که نشو جوڑه پا پنجاب تی جوڑه شوی نو روزگار التراو تکنیکی نو بویا التراو تجارت التراو بلا دا نقصان وشو چه دا دا چه کم تکس ده تمکو جوڑه ده ده تا سیز وی نو سیز چه تکس ده دا دا دی وفاق تکو نو دا که صوبه تشوی زیلا تشوی نو زمان با دیر زیاد کار تشو
ډاکټر سید علام مسید وای پاکستان چې له تماکو څومره آمدن ترلاسه کوي هغومره نړیوالې مالیاتي ادارې نه ورکوي
چې په دې کې د پاکستان ټوبکو بورډ خپل چیرمن د کلم دی او ویډیو هم دا چې تماکو چې وفات ته څومره پیسې ورکړي دومره ایم ایف پاکستان ته نه ورکړي یعنی 300 ارب روپې د کال پورې دا د تماکو بیا د سیګرټ بیا د برامدات په دې کې شو
د ډاکټر سید عالم مسید په وینا د تماکو له کروندګرو سره په هیڅ برخه کې داسي چلند نه کیږي چې هغه دی په نړیواله توګه د کروندګرو د حقونو له قانون سره سم وي
د ته جاله جوړ کړی د اوسپونه والا جاله جوړ کړی هغه د پاسه پلاستیک لګولی بیا دغه چې سونه د ویګي دومره پلاستیک او اوسپونه ورته بدلیږي بیا چې کله دل لري کوي دغه په ټول دنیا کې د ریاست مزیدار خلک ترين خلک ورولېږي زموږ ولا خپل راوي بیا چې کله راغوري پی نو دې به منډې ته په خپل رسوي په نور ملکونو کې دا که په پنجاب کې وي نو دا په پاکستان رسوي بیا چې کم دی نو دته خریدار په کار چې پټي ته ورشي او دې ته مکو په وګره واخلي دې په منډې کې خسي بیا دته ډیپو داسې جوړه کی ډیپو خو په کار دره چې کم پټي ستاسو د کړي سره دې په کار چې الته ورته جوړه کم الته ناب کم الته دی وینه نه کی زما کړي ته راوړه نو اخر چم پتا اوسه شوړه او التبا تماکم زیا کیږي نو په دې کې چې کم کم جبر دینې دې د کرلو نه د ساتلو نه د ریبلو نه راوړلو نه خرڅولو نه دې ته بره نه ریټ پکړ کی چې دې زل بر ریټ دونه هغه هم دې مظاهره او کی او سیاسي پارټي خلک راو غواړي ترنی ورکی پر لتون ورکی کن رکان فسونه وکي تماکو بوونه راو غواړي دا ټول مسلې صرف تماکو د فصل شیدا حل
تماکو د پاکستان په اساسي قانون کې د نورو فصلونو پرتله ځانګړي حیثیت لري هغه ځکه چې په پاکستان کې کېدونکو نور ټول فصلونه په کروندګرو یا هغه صوبه پوری اړه لري خو تماکو داسي فصل دی چې وفاقي ملکیت ګڼل کیږي له قانون پو عبدالرحیم وزیر څخه مې پوښتل چې د پاکستان په اساسي قانون کې د تماکو حیثیت ولې داسې دی هغه وویل
نو دا لکه یو قسم زور زبردستی شوې ده په دې حواله سره څه قانوني لار نه ده اختیار شوې چې مطلب موږ دا وایو چې بالکل دا قانون د لارې یو ټیکار شوې ده لکه مثال ورزا در کوم چې سی پی کو کنه نو سی پی شارټ کټ بالکل سیده لار او په خیبر پښتونخوا کې راتله چې کراکورم هایوې دلته په اسنادال سره دلته سره راتله خو سیده پښتونخوا کې راتله به بلته جنوبی پښتونخوا دی علاقو ته راتله دا یې په نور ملک دومره وګدا کړل راوي ته خو دې خو څه قانون لاندې خو نه و کنه خو بس دا چې مطلب دای ممبر پارلمنټریان زیات دي یا په الته کې مطلب رولینګ حکومت هم د دوی دي نو زموږ خبره نشي اورېدل لا قسم کنه هغه کې دا خو سراسر ټول خلک کچرته په هاندې هغه هم دا خبره کې دي لیمن یو هم کستم دا خبره کړې ده نو دا تماکو مثال هم دا دی چې په خبره په شنو کې یو فصل پیدا کیږي دا خو فصل دی دا په فصل کې راځي کنه په فصل کې چې یو شی راځي هغه دی چې سوپی حق ته چې هغه سرنګي ډیستریبیوټ کوي په کوم هغه چې لغوزه ده هغه کا د تماکو دی هغه کا غنا ده هغه کا غنم دی او نور هم مطلب جناس چې کم دی په هغه باندې دغه سوبې دی دینه علاوه مطلب چې کم د عمل دی د قانون د لارې سامنے دی
درنو اوریدونکو تاسو د مشال رادیو په اونیزه خبرونه قانوني لار کې په خیبر پښتونخوا کې د کیدونکو تماکو فصل پر هغه د کروندګرو د قانوني حق او شکایتونو په اړه د پوهانو خبري واوریده. په بل خبرونه کې به د یوې بلې داسې قانوني موضوع په اړه تاسو ته معلومات وړاندې کوو چې نیغ په نیغه د ولس له ژوند سره تړلې وي. تر هغه وخت زه بوریوال کاکړ در سره په مخشه کوم. هر ځای چې یاست ژوندی خوندي او خوشاله اوسئ.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو اوس د رڼا پر لور 19 پروګرام د خبرونه انیسا اجمل جوړوي او پکې د جنکو له تعلیم سره تړلو مسلو ته کتنه کوي.
اوریدونکو د رڼا په لور خبرونه کې د انیسا اجمل سلامونه اومنه. نن په خبرونه کې په دې خبرې کوو چې د خیبر پښتونخوا په کوزدیر کې د جنکو سرکاري سکولونه څومره دي، جنکي استادان یې څه مشکلات لري، د سیمې خلک د تعلیم په اړه څه سوچ لري او حکومت هلته د تعلیم لپاره څه هلې سلې کوي. د لور یا کوز دیر اوسیدونکو وای چې دغلته د لکانو په نسبت د جنکو سکولونه ډیر کم دي. د دې سیمې د جنکو د سکولونو مرستیال ضلعي افسر شاین بیگم مشال ریډیو ته ویل چې دغلته د هایر سیکنډري په ګډون د جنکو ټول شپږ سوه یوویشت سرکاري سکولونه دي.
او ہائی اسکول نا سر 50 تھی اور ہائر سیکنڈری دا سر 23 تھی جسے علاقے خود ہی نش طرح سر چل تو زو متیار میڈل اور ہائی پہ کی کم دی البتہ ہائی اسکول نا جسے سی علاقوں کی کشتا تھی انت مشتری مسکینی سائڈ دے معیار مسکینی نو الٹا تے جن کوئی او میڈل دی او دا معیار کے ہائر سیکنڈری دی او دا معیار ہائر سیکنڈری نا اخوا بیا پا اگ ایریا باندې بالکل ہائی اسکول نشتے نو دا خبر هغه طرف باندې زموږ سره لکه کمیشتا یو کمیرا سره چې کم دینو دی سمرباغ سایت ته دی لګرنګال نه افوا هاي سایت ته دغه سایت نو تر سره هاي سکول نه نشته دی باقی نور مثلا په دیر کې کم دینو هاي ير چې کم نیم خو زیات دی هاي دیو پرامې خو شتا زی په زیستا.
اور ایدن کو پکوس دیر کې اکثره خلک وای چې زیاتره سیمه غریزی دي او ګڼ خلک پکې د جنکو د تعلیم وس نه لري. د دې ضلع د یو پرایمری سکول استاد وای چې د تعلیم لپاره ګڼې کورنۍ له غریزو سیمو څخه میدانی اغو ته کډه شوې دي. نوموړي زیاتوي چې کدو استادانو د کمی په ګډون په سکولونو کې سہولتونه برابر شول نو ډیر خلک بخپلې لونه هم په سکولونو کې داخلي کړي.
استادانو تعداد ډیر زیات کم دی. بعضی د سکولونو هم دي چې هغه صرف یو ټیچر ده نو دا غویا له کوټې ډیر زیاته مسله ده کنه زیاتې چې کم استادانو دي کینه ته هغه وته ورنيږي هر څه چې دوه په کار دي کنه واړو په غرونو کې دومره تعداد نه وي خو لا زیات خلکو کې دا د قراغې چې هغوی بره نه ښکته راله تعلیم دپاره خپل کورونه یې پرېښودو د دې سکولونو د دې هسپتالونو دپاره که چېرته د هسپتالونو دا سکولونه هغوی ته لنډ وې نو داسې به نه وې اوس راله ټول راکول شو د دغه غرونو نه راله دلته یې کورونه جوړ کړل ځمکې مکې واخېستې او دلته دلته صرف
لغریزو سیمو څخه په کډه شوو کې د پنځم کلاس تکونکې خایست کورنۍ هم ده. خایست دا مهال د خانباد په یو سکول کې سبق وایي. اغا زیاتوي
زمونږ نو خو مونږ ډېر زیات لرې نه رالو مونږ سیکنډ نه زی د پاره راغلي سکولونو د پاره هلته غرځې او جدي سبقونو د پاره رالو په پردۍ کوټه کې کېناستو او خپل کور هم پرېښودو د خانانو کار هم کوو خپل سبق هم وایو خپل کور هم ورته پرېښودو د سبقونو چا خور غرځې او سکولونه پکې بالکل نه وو او پلار مې زه سبق کم نه پرېښودم خو د مور مې ډېر څه وخت دی وایي سبقونه ځینې وایي پرون یې ورته د ما کاپي ډېر وښوده په موبایل باندې پلار مې ډېر خوشحاله شو وایي ما خو نه پرېښودې ډېر ښایسته رایټنګ دی وکړو خو بره ما نه لیکل کولی شوس خپل نوم به هم کتنه راتلو دا خو راته ځمکه نه شي زه څه جوړې کړم یوازې زیات شوق د ډاکټرۍ سره داس ډاکټران خو زیات د خانان دي ځکه چې په خپلو ماشومانو باندې تعلیمونه وکړي څه دا غټ غټ خلک دي موږ خو غریب خلک دونه تعلیمونه خو نه شو کولی.
د خیبر پختونخوا د ابتدایي او ثانوي تعلیم وزیر شارام خان ترکه په سپتمبر کې ویلي وو چې په دې صوبه کې 200,000 ماشومان له سکولونو بهر دي، خو غیر سرکاري ادارې بیا وایي چې سکول ته د نتلونکو ماشومانو شمیره تر دې ډیره ده چې پکې زیاتره جینکې هم دي. د لور دیر اوسیدونکو او د ډان وسپانې خبریال حلیم اسد وایي چې د کوز دیر په خاري سیمو لکه تیمرګر او دغه سیزنو نورو کې د جینکو سکولونه تر یو سهد شته، خو د میدان په سیر لرې پرتو سیمو کې د تعلیم په لړ کې ډېر مشکلات دي.
میدان تحصیل ډیر زیات ڈیپرائبڈ ہے، بل سمرباغ تحصیل ہے، نو سمرباغ تحصیل جو یو لور جنڈل ہے یو اپر جنڈل ہے، اپر جنڈل کی کندا شاہی بن شاہی او افغانستان بارڈر پہ نزدے علاقے جی دی، نو الٹا ڈیر زیات کم ہے، او ڈریم زمون سارا جنڈا پا اربن ایریاز کے دا اجنزی تحصیل بیا ازبن یو دردن آغا ازبن درک بیا کم ہے ڈیر زیاتو مرگنا سٹی ٹکنا داغینا نوا تالاش نے چکدرا مایار دی منڈا خال او دا چې علاقه شته چې هلته تیسری فیس ډېر دي که ګورنمنټ نه وي نو پرایویټ ایجوکیشنل انسټیټیوشن شته دی جینکو لپاره هم دي هلکانو لپاره هم دي.
اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو د رڼا په لور خبرونه اورئ. د خبرونه تاسو په خپل موبایل کې د ایپ له لارې هم اوریدئ شئ. طریقې ساده ساده
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکه
M A S H A A L
R A D I O. اوریدونکو درنا پلور خبرونه کې داونه د کوز دیر د جنکو تعلیم پاړه خبرې کوو. د 2009 کال په جنوري کې وسلوالو د کوز دیر په کوټو سیمه کې د جنکو یو سکول لړنګ کړ. رستو د سکول د غیر سرکاري ادارو په مرسته بیا جوړ شو، خو د 2010 کال په فروری کې پکې یو وار بیا هغه محل چاودنه وشوه چې خلک یې د پرانستې د غونډې لپاره راټولېدل. په دې چاودنه کې د ماشومانو او دریو امریکایي پوځیانو په ګډون لستنه وشل شوي وو. د پاکستان فوج لخوا په 2009 کال کې تر پوځي عملیاتو وړاندې په کوز دیر کې هم د جینکو د تعلیم په برخه کې امنیتي مشکلات وو. هغه مهال ځینې داسې خطونه خواره شوي وو چې پکې ویل شوي وو چې جینکې به سکولونو ته نه لیږي. په لوړ دیر کې د ښځو د حقونو مبارزه سایره شمس القمر وایي چې د وسلوالو د دړکو له وجې یو شمېر خلکو په خپلو لوڼو سبق پرېښودو، او زیاتره کورنۍ داسې هم وي چې تر ډېره وخت د جینکو د تعلیم په اړه یاره لرله.
کم هغه دور د دهشتګردۍ چې تیر شوی وو هغې کښې خو ډېره زیاته یاره وه او ترهه وه. سوات نه ډېر ډېر زیات سفر شوی و، ځکه چې دلته به دیر کښې داسې علاقې وې چې هلته به مکمل چې دی نو برین واش شوی و، پابندیان هم لګېدلې وې، ډېرې خبرې به خلکو د یرې نه هم نه کولې. نو سوات خو بیا هم دا وه چې هغه پلین ایریا ده که نه، د دیر په نسبت لکه اواره علاقه ده، هلته بیا هم د ایجوکیشن اپروچ په دیر کښې خو بالکل هم نه و. چا به بلقې اغوستې، چا به چا ته به تریکس میلاوېدل، چا به څه کول او چا به څه کول. هغه حالات ټیک شوي دي، خو اوس خو چې مونږ کم د افغانستان د نور نړۍ سره تعلقات ګورو او بیا هغلته کښې حالات ته ګورو، نو زه خو پرسنلی دا فیل کوم چې هسې نه چې را روان کال دوو کې بیا پښتانه دغه بدو مرغو ته مخامخ شي، بیا حالات هغه شان شي، نو زمونږ سره هغه یرم ده.
خو سایرا شمس القمر زیاتوي چې اوس د کوز دیر د خلکو په سوچ کې د جینکو د تعلیم په اړه ډېر مثبته بدلون راغلی دی. په دې سلسله کې د پاکستان حکومت تر څنګ یو شمېر بهر ملکي ادارې وایي چې د جینکو د تعلیم لپاره کار کوي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو ادارې د یونیسف غړي تنزیله وایي چې په کوز دیر کې هم د خیبر پختونخوا د نورو سیمو په شان د میډل او های سکولونو ډېر کمې دی.
هلته چې څه دي کنه څه پرایمري سکول نه جینکۍ فارغ شي، نو زمونږ په سینټر زمونږ ټارګیټ چې دی نو زمونږ ټارګیټ 50 سټوډنټس دي کنه، نو هغه کمې سټوډنټس چې پرایمري سکول نه فارغ شي هغوی دلته تلل غواړي. زمونږ کم دغه چې دی ټارګیټ نو زمونږ 6-8 دی کنه، نو هغه تقریبا دي هغه جینکۍ فارغ، ځکه چې هلته د سکول کمې دی کنه، نو د دې وجې نه هغه جینکۍ چې دي کنه پرایمري پاس کړه او په یو یو ایج په یو یو سکول کې 60 او 70 سټوډنټس هغه چې دي کنه هغه
سکول نیست نو آقای یه طول مستقبل لالو تباغر باشه.
د خیبر پختونخوا حکومت وایي چې په سکولونو کې د جنکو شمیر زیاتولو لپاره تکړه او بې وسله زده کوونکو ته وظیفې ورکوي. خو د جنکو د تعلیم مبارزه سایره شمس القمر وایي چې د غربت او د زده کوونکي د کور او سکول ترمنځ د فاصلې له وجې اکثره خلک خپلې لوڼې سکولونو ته نه لیږي. هغه وایي چې باید حکومت د وظیفو تر څنګ دې مسئلو ته هم پام وکړي.
بندی خو نشته از سچ دسی چې څوک وایي چې زه سکول ته ځم او نه دا به نه ځي چېرته به لسو کې به یوه کسه دسي چې هغې باندې به کور نه پابندي خو هغې کې مین شی غربت دی یو خو غربت دی یو ټرانسپورټ ډېره وجه ده خو جینکۍ د هغې په پریورټي کې نشته فیملی پریورټي چې کومه ده که نه جینکو ته دونه اهمیت نه ورکوي څونه چې هلکانو ته ورکوي یو دا وجه ده یو ټرانسپورټ وجه ده او بل سکولونو لریواله ده لریواله سکولونو کالجونو یا د نستانو لریواله ده نو دا غي په وجه چې دنو بازی جنہ کای په دغه حق نه محرومه پاتې.
د کوستیر د جنکو د سکولونو مرستیال ضلع افسر شاین بیگم بیا ویل چې په تیرو لسو کلونو کې په دې ضلع کې د جنکو په سکولونو کې د زده کوونکو شمیره زیاته شوې ده. نوموړي زیاته کړه چې په سکولونو کې د فرنیچر مسئلې هوارولو تر څنګ د استادانو د برتیانو او د سکولونو شمیر زیاتولو لپاره هم یو شمیر منصوبې روانې دي.
فرنیچر خو شکر الحمدلله زموږ سره دومره کمی نشته دي زموږ سره سیل سیوا دي د ماشومانو نو هلته کې بیا هغوی فرنیچر یو څه ککړې د ماشومانو ته د چٹایانی وغیرہ دا چولی گی چھو بیو کمر کسرو 120-140 چوارو چھنو بیخو مشکل ہے پکی بی پراوینشل گورنمنٹ چھوی ناوی بیام دا پرنیچر دا کڑی دی مونچ کم ڈیمانڈ دیا غلے گلی دی ملاغی سپلائی کی شی پر سو روزو کی شو روشی ٹیچر سپی جی نو پاگی چھو زمون سر پر پرنری لیول بانی کمیشتا خب پرنری لیول بانی انٹیس تب سو پرنیدم کی رازی نو آگا انٹیس آگا لگا والا اغه کیس په ځواني لږه دغه شی ډیلې شي وی دا اپوینټمنټ زموږ نو اوس بیا هغه زمونه بیا پوښتنه وکړي سکل تیرینو سکل موږ بیا خپل پوښتنه ورکړ نو په غیب باندې هغه بیا هغه کېږي چې بیا اډورټایزمنټ کوي اشتهار پر دې سور ورځې کې وشي نو د ټیچرز کمې هم زم چې ان شاء الله سکل ختم شي.
اوریدونکو دا وه د دې اونۍ د رڼا په لور خپرونه. په نننۍ خپرونه کې مو په کوز دیر کې د جنکو د تعلیم په اړه خبرې کولې. تاسو دا خپرونه په انټرنیټ په مشال ریډیو ډاټ کام باندې هم اوریدلی شئ. تر راتلونکي بلې خپرونې پورې رااله اجازه ترا کې. د خدای پامان.